سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا ماخوستن 9 بجې شوې اپیل کوو د دې سات خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبې خپره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتنبایوا له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي همداراز ویلي دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو یو ته ویلي چې نور لش پګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لش پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې وي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 110 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلال له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیال یې افغانانو ته شا واړوله او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یو لوی بې عدالتي بولي. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. په پاکستان کې نن یکشنبه په 2 جولای ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 4 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي په وجل شوو کې 12 زیارتوال و چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه و ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړ شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړ شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلي لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي خو ایران اجازه نه و ورکړې. د جرمني چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس 25 کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبرو له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال سرنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حمله مسؤلیت منلی دی. دا یمن په جنوب کې د تاس په ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي، دي د مهاجرت نړیوال سازمان د یک شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د دیالاسو تانو پر مړینه سربیره 14 کسان نور به درک شوي دي. د همدارز ویلي چې په کښته کې 1500 ایتوپیان او 2 یمنیان سپاره وو. د بیړۍ د ډوبېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوی ښودلی. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې براسره واوري چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو لامل د رامنځته شویو ستونزو د هواري په هڅه کې نه دی بریالي شوی. او د همداسې دا راپورم لرو چې یو شمیر افغانان د کابل جلال آباد په لویه لار د دویم سړک په جوړېدو خوشاله دي.
نو طالبان چې دا اعلان کړی چې دا ډیر خوښیمه ډیر بیخي انتهایي زیات خوښیمه په دې باندې چې دا دویم سړک جوړ شي او لار پخه شي د هر څه لپاره تګ راتګ لار به ډیر اسانه شي.
او د دې ترڅنګ د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو د هر کلی سره مخ شوې ده.
ډېره خوشحالوونکې صحنه وه او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او انشاءالله د ټولو پر شونډو یې مسکا خوره کړې ده.
خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونو سره غزو ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبرونه له راپورونو سره غزو ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي. خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته له پراخو کورني او بهرني خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق هم ټینګار کوي. په دې اړه زموږ د همکار سنا کاکړ راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته غبرګون سره ویلي. دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روس او تونبایوه په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په عامه ځایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 14 نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د پرسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفي فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه عملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړې دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډېر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بېکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بېکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی ساده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواری په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغې شبکې نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کمه شوې نه ده. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. د شبکې نن یک شنبه د اګست په 25مه په خپل خبر کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکېچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هواد کې د یادو توکو د استعمال له امله درامسته سوی پراخ ستونزو د هواری په هڅه کې نه دی بریالي. د راپور په ټکو د عامه پوهاوي نشتوالی، رواني جګړه او د درد د ورکېدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدي کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې، د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدره توکو روږدي هم د درملنې په هدف راټول سوي. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله درملنې مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په مې میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اطاعت یا مرکزونو څخه څلور څلوېښت لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادعا کړې چې په تېر یو کال کې له دروي زره د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې تر څنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدره توکو ته د روږدوالي د بېرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روږدو په اړه وروستۍ سرشمېرنه په 2015 کال کې سوې چې د روږدو شمېر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالیه او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روږدو شمېر له 5 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه کسان چې په مخدره توکو روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدره توکو روږدي لالې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د رګدوالي د پریښودو په 15 ورځنۍ دوره کې ده. لمخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالی تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پریوتي او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. یو این او ڈی سی تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالی خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتارو ته رسېده، په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدره توکو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو نړیوالې موضوع ته امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې اوربند يرغملو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوهې د وروستیو خبرو له محتوا سره آشنا دي، ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل له زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د اسون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه له عصمت څاروان نور جزئیات اورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ ویش کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 33 جسدونه دې مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې د غډل بده یک شنبه په خبرو کې برخه وانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی ای ای مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسام د راپورونو بل برخې ته ورزو. طالبان وای د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل شوی دی. یاد اعلان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو خوشاله کړی دی او لو وسنیو چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي په بخنه د کابل جلال آباد دوهم سرک جوړ کړي او دوی د ماهیپر له خطرونو او ټکرونو ډکې لارې څخه وژغوري. په دې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې، نغلو بیخ کې لار بندېږي، دا سوري تیږي په نوم باندې وزیر سروبي نه شراوځي په دغه ساحو کې لار بندي ډیره وي، بل میپر بیخ کې لار بند وي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا ډیر خوښې مه ډیر بیخي انتهایي زیات خوښې مه، په دې باندې چې دغه دویم سړک جوړ شي او لار پخه شي د هر څه لپاره تګ راتګ لار به ډیر اسانه شي.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریک کړې. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډېری وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینای که نوی سرک جوړ شي نو دوی به له اوسنیو ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زی
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمنځ کم دی کنه، دغه ډیره مهمه اوسه د جلال د ترانزیت د فارم دا د مخالکو د فارم دا بل سوالیتونه سره نخلی، دغه ډیره مهمه لار د بل دی کې چې د ترافیکی پیښې زیات رامنځته کیږي. وخت نا وخت مونږ اورو ترانزیت د فارم خوشم دا مخالکو د فارم
غر برا خو سو ادارا بند و دین کسان سره مریضان سخت مریضان بو یاسو بو جنازی دتل په خپل وخت نه شو رسیدلې. نو د اسلامي امارت دغه پریکړه ډیر خار زو زکه د سر بده ډیرو هی وادوال ستونزې حل شي، هغه کوم ټاکلي هدف ته شي غواړي ورسیږي په خپل وخت سره، په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم دغه سی وادي ډیر کړي وي چې موږ دغه سرک دویم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلي. نو د اسلامي امارت حکومت نه غواړو چې دغه اداره ضرب جوړ کړي، ضرب کار پیل کړي.
د ختیځ سیمه سوداګر هم د سرپرست حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال رابار کړي، د ماهیپر د سخت لارې په وجه ډیره وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي، او کچیرته دوی ملار ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کم کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو سړی چې کیږي د دې به مخنیوي وشي، ځکه چې یو خانه اکثره ټیلر راشي دول خانه وړکه موټر ټیلر خو نه خلاصيږي، موږ موټر د شپېته فوټا اویا فوټا وګدواله ده، هغه داګه نه وته شي. دا اکثره د حادثاتو مخه به ان شاء الله تعالی په دې سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي، کابل کې ولاړې د چلن دا ورسیږي سبا مخام بروي، دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وایي که په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیځ ولایتونه نخلوي، بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لاره ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتر اوږدوالی لري، ورته آسیایي پراختیایي بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوي وو چې د یاد سرک کارونه به تر 2019 پورې بشپړ شي، خو دا د 2040 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړی، خو لا هم نه ده معلومه چې دوی به خپله کړې ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورويشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوي پیغامونه هم لرو، خو د هغې نه مخکې یو سپورټي راپور. د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو له هرکلۍ سره مخ شوي دي. د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دغه اتلولۍ د افغانستان لپاره لویه لاسته راوړنه ګڼي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره فوټبال لوبو په جام کې د ازبکستان د فوټبال ټیم په ماتولو سره د دې جام اتلولي وګټله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
دا مفخیتونه دا بریاوې د موږ ټولو لپاره افتخار دی.
د غور ولایت اوسیدونکی حمید الله چې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره په جام کې د افغانستان په اتلولۍ خوښته، وایي دا یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د ورزش د نورو ملي ټیمونو د بریا په اړه هیله من کړی دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بریا د آسیا په کچه چې لومړي ځل لپاره دا واقع شوې ده، ډېره خوشحالوونکې صحنه وه او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او انشاءالله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده. دا موفقیت زموږ د ټولو لپاره افتخار دی، انشاءالله چې دوی نورم وځلیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم د دغې بریا په اړه خوښ دی.
د افغانستان ولس کلونو په آسیایی کې مثلا ډېرې مسابقې وګټلې او خپل زحمتونه یې کړي او خپلې خولې یې تویې کړې، دا د دې خولو د تویېدا نتیجه وله.
د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې د سنبلې د میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبه په پیلوبه کې له ازبکستان سره مخامخ شو چې د عظیم الدین حاجی زاده لخوا د ګول په وهلو سره لوبه وګټله او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم اتلولي ګټي. د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبې د اګست میاشتې په 18مه نیټه د شپږو ټیمونو افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان په ګډون د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې وې چې پرون د اګست میاشتې په 24مه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې ازبکستان دویم او د تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره دریم ځای خپل کړ. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم له یوې میاشتې په کمه موده کې د فوټسال د 2024 نړیوال جام په لوبو کې برخه واخلي. د فوټسال ملي لوبډلې د سور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان په ماتولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د فوټسال په نړیوال جام کې چې د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه په ازبکستان کې پیلېږي د ارجنټاین په ګډون له یو شمېر لوبډلو سره لوبې وکړي. یو شمېر افغانان په دغو لوبو کې د فوټسال د ملي ټیم له ګډونه د ملاتړ سربېره هیله مندي ښیي چې لوبډلې ښه وځلیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیم ملي فوټسال ما خیلی
زموږ د فوټسال ټیم ډیر پیاوړی شوی او په دې وروستیو کې ښه ځلېدلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. زموږ هیله هم بیا دا ده چې په دغو لوبو کې ټیم ښه وځلېږي او له دې لوبو د افغانستان خلکو ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خیلی خوبه برای مردم افغانستان کسب کند.
د کندهار ولایت اوسیدونکی بخت محمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان د فار ډیر لوی خبره ده چې د فوټسال ټیم تر جام جهانی پر رسیدلې دي. نو زموږ امید او هیله ده تر څو پر هغه سټیج باندې په ښه توګه سره وځلیږي او د افغانستان نوم نور هم دغسې وځلیږي لکه په کرکټ، فوټبال او په ځینو نورو آزادو لوبو کې چې دغسې ځلېدلې دي. نو د فوټسال ټیم دې خدای تعالی همداسې وځلیږي تر څو د افغانستان نوم هلته هم روښانه او بیرغ دې هلته هم رپاند واوسي.
یو شمېر افغانان وایي د فوټبال، فوټسال، کرکټ او نورو سپورټي برخو کې د افغان لوبغاړو بریاوو خوښ کړي دي. دوی د طالبانو حکومت له نړیوالو فدراسیونونو او نورو ورزشي بنسټونو غواړي چې دغه افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې یوازې پرې نږدي او ملاتړ یې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
یو
کنی دمر خبر بو کن دی بیروزگاری پا عرب بانی چی بیروزگاری چی ده ده خصوصا فی و طولنه که ده زوانانو ده پار او خاص کر بیا ده هوا کسانو ده پار چی دی تعلیم این یافته او یا او مسلک که دی کار واری او دی تا کار نپیدا کیگی یکنی دی او لپار خو بیا دیر سخته مرز ده ده خو اوغت مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کومه ورځ کار نه وي بېروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بېروزګاري سره داسې ګرځي دا سره نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي.
ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه مې هیلې وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینونو وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تېر نظام هغه دي او دوسره جنګېدلي دي هغو ته هېڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی.